دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د خبرونه په شروع کې تر هر څه مخکې د نړۍ د ساعت خبرونه
واورې السلام علیکم دا خبرونه لوستونکې سید سلیمان شاه د افغانستان د عام روغتیا وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز وای چې په تیرو څلور ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا د کووډ 19 وایروس درش پیته مثبت پیښې ثبت شوې دي ښاغلی فیروز نن د یک شنبه په ورځ د وری په 11مه په کابل کې خبري اعلان ته د یو مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې ویل چې په افغانستان کې د کورونا په ویروس د اخته شوو کسانو شمیر اوس 900 او 490 ته لوړ شوی دی چې تر ټولو زیاتې پیښې په کابل هرات او کندهار کې ثبت شوې دي په عین وخت کې د روغتیا د وزارت ویان ډاکټر وحیدالله مایار په یو بل خبري کانفرنس کې خبري اعلان ته ویل د نوو ثبت شوو پیښو له جملې نه یو دېرش په کابل شپاړس په بلخ څلور په کونړ څلور په هرات درې په بغلان او یو یو په فاریاب لغمان او جوزجان ولایتونو کې ثبت شوي د امریکې د جان هاپکنز د پوهنتون د وروستیو معلوماتو په اساس د کورونا په وژون کې وبایي ویروس باندې د یک شنبه تر سهاره پورې 1,05,925 ناروغان د نړۍ په 115 هیوادونو کې مړه شوي او له 2 میلیون نه زیات خلک پرې اخته دي د جمهور رئیس اشرف غنی حکومت چین ته خواص کړی چې افغانستان ته د ډاکټرانو یوه ډله ولیږي دا خبره په بیجینګ کې د افغانستان سفیر جاوید احمد قائم زمنګ له همکار احمد شکیب دو سره په یو ځانګړي مرکې کې کړي د امریکا پخوانی جمهور رئیس بل کلینټن ویلي دي چې نږدې و د اسامه بن لادن وژني خو له موقع نه استفاده ونه کړه کلینټن ویلي دي کولی شو چې وی وژني خو کله چې ولیدل که حمله وشي نو په قندهار کې به په یو کلی کې چیرې چې اسامه بن لادن دی رو د ښځو او ماشومانو په شمول برابر 300 بې ګناه انسانان هم مړه شي د حملې امر یې ورنکړ د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې په تیره اونۍ کې طالبانو 40 ملکیان وژلي دي دغه شورا یو ان جاوید فیصل نن د یک شنبه په ورځ د وری په 11مه امریکا غږ ته ویل په وژل شوو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل وو جاوید فیصل ویل چې دا خلک د بغلان پکتیا تخار غزنی غور فراه قندهار کونړ ننګرهار او د هرات په ولایتونو کې د سړک د غاړې د ماین په چاودونو کې مړ شوي طالبان لا تر اوسه د افغانستان د حکومت د دغه ویان د دې د پاړه تبصره نه ده کړې دا واشنگتن دی د نیویارک ټایمز رسپانی لیکلی که متحده ایالات غواړي چې له طالبانو سره په دوحه کې د سولې لاسلیک شوې موافقه له ناکامۍ نه وژغورل شي نو لازمه ده چې په افغانستان کې د سی آی ای موجودیت کم کړي په دې کې له طالبانو سره د مذاکراتو پر مهال د سی آی ای د غړو د موجودیت کمول هم شامل دي طالبانو سره مذاکرات په افغانستان کې د سولې د راوصلو لپاره د متحده ایالاتو د حکومت لپاره د چنې وهلو یوازینۍ وسیله ده او په عین وخت کې باید د افغانستان پر حکومت هم خپل فشار جاری وساتو چې د قیدیانو د خوشی کولو په ارتباط خپل موجوده سخت دریز نرم کړي په عین وخت کې جاوید فیصل وایي چې د طالبان لوري د شپېتو پر خودر شو کسانو په منځ کې یوازې 19 تنه عسکر دي یو لسې محلي پولیسو شپږ ترخیص شوي عسکرو د ملي امنیت د شورا ویان پرون د شنبه په ورځ له طالبانو نه غوښتلي وو چې د خپلې وعدې سره سم د حکومت هغه قیدیان باید آزاد کړي چې نومونه یې ورته دولتي استازو د مذاکراتو پر مهال تسلیم کړي وو د غزنی د ولایت امنیتي چارواکو امریکا غږ ته وویل چې دغه ولایت د رشیدان د ولسوالۍ د پولیسو قومندان د طالبانو سره په جنګ کې وژل شوی دی د امنیت قومندان ویان احمد خان سیرت ویل چې قومندان عبدالقیوم په جنگ کې زخمی شوی او به وروسته په روغتون کې سا ورکړه د رشیدان ولسوالی د غزنی د ولایت د مرکز په 10 کیلومتره کې موقعیت لري حکومتي ځواکونه او وسلوال طالبان دواړه پکې موجودیت لري د افغانستان د سولې د مذاکرات لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې د هند بهرنیو چارو وزیر سره د افغانستان د سولې د بهیر د وروستیو مسایلو په اړه خبرې کړي خلیلزاد تیره اونۍ له پاکستانی چارواکو او د طالبانو له استازو سره په دوحه کې ملاقات وروسته نوې ډیلی ته ولاړ خلیلزاد او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر د تیرې دوشنبه په ورځ د پاکستان د پوځ د لیډر سیز جنرال قمر جاوید باجوا سره په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو په اړه خبرې کړي تاسو د نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن ناوړي د امریکې د NBC تلویزیون د شنبه په ماښام ریپورت ورکړ چې د سپینې ماڼې کمپنۍ د اقتصادي چارو مشاورانو جمهور استرم ته مشوره ورکړې چې له وخت نه مخکې د امریکا د اقتصادي او کاروباري مرکزونو خلاصول ممکن چې د نوموړو لپاره پراتونکو انتخاباتو کې سیاسي خطرونه ولري. خو د ټرمپ محافظه‌کار طرفداران چې د پراتونکو انتخاباتو کې پر مرسته باندې اتکا کوي ډېر بې حوصلې دي. خو د ان بی سی تلویزیون وایي چې د سپین ماڼۍ مشاورانو جمهور استا د احساساتو پر ځای د صبر او تدبیر نه د کار اخیستلو مشوره ورکړې ده، او همدا وجه ده چې ټرمپ د اقتصادي مرکزونو د بیا پرانیستلو وروستۍ پریکړه ایالتي ګورنرانو ته پریښې ده او نه غواړي چې د ناکامۍ په صورت کې مسؤلیت په غاړه واخلي. د اقتصاد څوکه کېدل به په راتلونکو انتخاباتو کې د دواړو کاندیدانو ترمنځ د بحث یوه مهمه موضوع ده. د عامه افکارو د معلومولو وروستۍ سروې چې د ګیلپ مؤسسې سره تر رسولې ښیي چې د امریکایانو په نظر کې د ټرمپ محبوبیت کم شوی دی. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې رپورټ ورکړی چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د هغه مرستیال مایک پینس دواړو څو وارې د کورونا د ویروس په باب د مطبوعاتي کانفرانسونو پر مهال امریکایانو ته ناسم او بې اعتباره معلومات ورکړي. ښاغلی ټرمپ اصلا غواړي چې د امریکا خلک په دې قانع کړي چې د کورونا د ویروس وضعیت اوس مخ په ښه کېدو دی او باید چې کاروباري مرکزونه پرانستل شي. د امریکا د ناروغیو د کنټرول د ملي مرکز ماهران امریکایانو ته یو ځل بیا مشوره ورکوي چې د کورونا د ساري ویروس د ناروغۍ د ځان د خوندي ساتلو لپاره باید حتمن خپل پزه او خوله د ټوټې نه جوړ شوي ماسک یا رومال په وسیله بنده وساتي، او کله چې ماسک یا رومال لرې کوي خپل لاسونه دي په ګرمو اوبو او صابون باندې پاک پریمینځي. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او هم نړیوالو ته دا مشوره ورکړې چې د یو کس په بدن کې تبه پیدا شوه، وچ ټوخی کاوه او بلغم نه ماتېدل، او د نفس اخیستلو په وخت له ستونزو سره مخامخ و، باید چې حتمن له نورو کسانو نه ځان لرې وساتي او روغتون ته دې مراجعه وکړي. کارپوهان وایي چې په زیاترو ناروغانو کې د دې موزی ویروس علامې له څوارلسو ورځو وروسته راښکاره کیږي. کله چې شدید حالت ته ورسېږي د ناروغه په تنفسي جهاز باندې حمله کوي او له فعالیت نه غورځي. او د رویټرز اژانس د ایراني چارواکو له قوله د شنبې په ورځ رپورټ ورکړ چې په ایران کې د کورونا د کووډ 19 په ساري وبا باندې د مړو شوو ناروغانو شمیر 15,013 ته لوړ شوی دی. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واورېدل.
د نړۍ خبرونه مو واوریدل. پر رپورټونو کې نن یو موضوع دا ده چې د افغانستان د عام روغتیا وزارت د کورونا د ویروس د دریش په تو نورو مثبت پیښو خبر ورکړی دی. د دې شمیر سره په افغانستان کې د دغه ناروغي د ناروغانو شمیر نږدې زرو ته رسیدل دی. په همدې وخت کې د وزارت ویلي دی چې د کورونا د ناروغانو د تشخیص په نوم کیمیاوي بستې هم سبا ته کابل ته رسیږي. اکرام شینواری رپورټ راکړی دی.
د عامې روغتیا وزارت وایان ډاکټر وحید الله مایار د یکشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې په اته ولایتونو کې د کورونا د ویروس پر ناروغۍ 13 تنه نور اخته شوي چې ورسره پر دغې ناروغۍ د اخته ناروغانو شمېر 989 تنو ته رسېدلی دی.
286 مشکوک سمپلونه تشول چې د هغې جملې نه 13 مثبت سمپلونه ثبت شول، چې په کابل کې 11 پیښې چې ټول ولایت نه کابل کې زموږ پیښې زیاتېږي. بلخ کې 14، کونړ 6، هرات 4، بغلان 3، او په فاریاب، لغمان او جوزجان کې یوه پیښه ثبت شوې. چې په ثبت دې مثبتو پیښو سره مجموعي شمېره زموږ 993 مثبتو پیښو ته تر د دمه رسیږي. ضمناً له نیکه مرغه 15 تنه هیوادوال چې په ویروس د کرونا اخته وو دوی شفایاب شوي دي، چې په هرات کې 14 تنه او په کابل کې 2 تنه شفایاب شوي. زیاترین مریضان چې بهبود پیدا کړی په هرات کې دي، چې تر دې دمه 11 تنه جوړ شوي دي شفایاب شوي، او کابل ولایت کې شپږشتنه روغ شوی دی.
د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې اوس د نورستان، پنجشیر او خوست ولایتونو پرته د افغانستان په 10 ولایتونو کې د کورونا د ویروس مثبتې پیښې ثبت شوې. تر ټولو زیاتې د کورونا د ویروس مثبتې پیښې په هرات، کابل، کندهار، بلخ او نیمروز ولایتونو کې ثبت شوې. په هرات کې 338، کابل کې 313، کندهار کې 308، بلخ کې 55 او نیمروز کې 15 مثبتې پیښې د یکشنبې ورځې تر غرمې پورې ثبت شوې. خو داسې اټکل کېږي چې کېدای شي د کورونا د ویروس د ناروغانو شمېر به د دغه شمیر څخه د امیر وختي وزارت لوخه ورکړ شوی زیات وی. د امیر وختي وزارت وایي ډاکټر وحید الله مایر هم د امکان نه لري خو وی چې تر اوسه پر دغه ناروغي د ډلېزو مړینو په اړه رسنیو رپورت نه دی ورکړی او نه هم دوی کوم راپور ترلاسه کړی دی. د امیر وختي وزارت دغه چارواکي په خپل خبری کانفرنس کې یو ځل بیا په افغانستان کې په لا زیاته کچه د کورونا د وایرس د ناروغۍ د خپرېدو خبرداری ورکړ او وی ویل چې ډېرې سختې ورځې لا په مخ کې پرتې دي. د امیر وختي وزارت د کورونا د وایرس د ناروغۍ د ټیسټ مخصوصو موادو د نشتون له امله په یو شمېر ولایتونو کې د دغه ناروغۍ د مشکوکو پیښو لابراتواري ټیسټونه ځنډولي وو، خو ښاغلي مایل وویل چې دا ستونزه به ژر حل شي. هغه وویل چې د استرکشن کټ په نوم د موادو د کمی سره د امیر وختي وزارت مخ شوی و، خو اوس د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او په مرسته به دا مواد د دوشنبې په ورځ کابل ته راوړل شي.
یک خبر خوشی است که 5000
یو خو خبر داده چې 15000 ریسټریکشن کټ سبار رسیدي د روغتیا د نړیوال سازمان لاره برابرېږي. موږ په خپل هم په دې هڅه کې یو چې د نړیوالو پلورونکو څخه د مواد واخلو. پیسې شته دي، یوازې رانی ولوتہ اړتیا ده، خو د دې موادو کمبود په ټوله نړۍ کې شته دی.
تمام دنیا سره
د امریکا روغتیا وزارت وی چې متحده عرب امارات او چین چې افغان حکومت ته د کورونا د وایرس د تشخیص لپاره کومې بستې سپارلې وي پکې دا مواد نه وو. ډاکټر وحید الله مایر وی چې د ډبلیو ایچ او لخوا چې کوم مواد سبا کابل ته راوړل کیږي د څو ورځو لپاره به کار ورکړي. هغه ویل چې حکومت هڅه کوي چې نورې دغه بستې هم ترلاسه کړي تر څو بیا د دغو موادو د کمی سره مخ نه شي. ډاکټر وحید الله مایر له خلکو وغوښتل چې ځانونه د یو داسې حالت ته چمتو کړي چې ټول په خپل ځانونو شک ولري او یوازې د سختو روغتیایي ستونزو د پېښېدو په صورت کې روغتونونو ته مراجعه وکړي. د کورونا وایرس په لومړي ځل د 2019 میلادي کال د ډسمبر په میاشت کې د چین د هوبی ایالت د ووخان په ښار کې خپور شو. په امریکا کې د جان هاپکنز د پوهنتون د معلوماتو په اساس د کورونا وایرس د یکشنبې د ورځې تر سهار پورې نږدې 1,60,000 کسان مړه کړي او تر 2,000,000 نور زیات پې اخته شوي دي. دا وایرس اوس د نړۍ په 15 هېوادو کې خپور شوی دی.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زنم شباش نان.
ونې د واشنگتن نه اوري. د امریکا د جان هاپکنز د پوهنتون د شمیر په حساب په نړۍ کې د کورونا مثبت پیښې سباندې 2.3 میلیونه ته رسیدلې دي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې په امریکا کې د بندیزونو د لرې کېدو هڅه کوي. په همدې وخت کې د امریکا حکومت یو ځل بیا د چین نو غوښتل چې د کورونا د ویروس د خپرېدو په هکله بشپړ وضاحت ورکړي. د آشنا تلویزیون همکار برېښنا عمر.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شنبې په ورځ تایید کړ چې په راتلونکو اونیو کې به د امریکا له ځینو ایالتونو څخه هغه بندیزونه لرې کړي چې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګول شوی و.
د مونټانا ایالت به د جمعې په ورځ دغه بندیزونه لرې کړي، ترڅنګ اوهایو، شمالي دکوتا او آیداهو به غیر ضروري کاروبارونو ته د مې میاشتې د لومړۍ نیټې لپاره د پرانستلو د چمتووالي مشوره ورکړي.
ولسمشر زیاته کړه چې په امریکا کې 4 میلیونه خلک د کورونا وایروس لپاره ماینه شوي دي چې د په وینا د هر بل هیواد نه 2 برابر زیات دي. ولسمشر امریکا د تنفس د ماشینونو بادشاه بولی او وایي هیواد به په یو ونی کې د تنفس زرګونه ماشینونه جوړ کړي او د نورو سره به ډیر مرسته پیل کړي.
موږ به د مکسیکو سره مرسته وکړو. ما د مکسیکو د ولسمشر سره خبرې کړي دي، عالی سړی دی. ما ورته وویل چې موږ به در سره مرسته وکړو. مکسیکو د تنفس ډیرو ماشینونو ته اړتیا لري او ما ورته وویل چې موږ به د پام وړ مرسته در سره وکړو. موږ په داسې موقع کې یو چې مرسته وکړو.
ولسمشر ټرمپ تایید کړه چې د هغو کاروبارونو سره د 350 میلیارد ډالر مرسته کړې ده چې د کورونا وایروس له امله لګول شوی او بندیزونو نه زیانمن شوی دي. ولسمشر همدارنګ وویل چې کچیر چین قصدن دا وایروس خپور کړی وي نو باید عواقب ولري.
که یقینا چین دا کار قصدن کړی وي، که دا یو تیروتنه وي، تیروتنه ده. خو که هغه یو قصدي عمل وو او که چین په دې پوه وو نو عواقب به ولري.
ترامپ په دې اړه چې دا به د چین لپاره څه ډول عواقب ولري نور جزئیات ورنکړل.
ساری مرستی او د مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه پریمینځو، د ټوخي او پرنج په وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، د کوره بې ضرورته په هر ونوځو، او د وتو په وخت په ماسک باندې خوله او پزه پټه کړو. په دې کې د هر چا صحت خوندي کېږي. زه شافیا سردار یم.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د افغانستان د امنیت شورا ویلی دی چې طالبانو په تیره هفته کې 43 ملکی وګړي وژلي دي. د بشري حقوقو کمیسیون ویلی دی چې د جګړې دواړه خواوې دي د جګړې نړیوال قوانین په نظر کې ونیسي او ملکی وګړو ته زیان نه رسوي. د آشنا رادیو خبریالې لیمه نیازی
د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي چې طالبانو په افغانستان کې تاوتریخوالي ته دوام ورکړی چې له امله یوازې په تیره یوه اونۍ کې 43 ملکیان وژل شوي دي. د دغه شورا ویان جاوید فیصل د یکشنبې په ورځ امریکا غږ ته وویل چې د روانې اونۍ په لومړیو دوو ورځو کې هم د طالبانو په بریدونو کې 14 ملکیان وژل شوي دي. خاغلی فیصل وویل چې په وژل شوو ملکیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د ملي امنیت شورا وایي چې دا ملکیان د بغلان، پکتیا، تخار، غزنی، غور، فراه، کندهار، کونړ، ننګرهار او هرات په ولایتونو کې د طالبانو د بریدونو په پایله کې وژل شوي دي. خاغلی فیصل وویل چې اکثره دا کسان د سړک د غاړې د ماین په چاودنو کې مړه او ټپیان شوي دي. د ملي امنیت د شورا ویان په افغانستان کې د اوربند پر ټینګېدو ټینګار کړی او ویلي دي چې د سولې ټینګېدل د تاوتریخوالي پای ته رسېدلو او د ملکي وګړو څخه ملاتړ ته ژمنتیا ته اړتیا لري. د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون هم د جګړې له دواړو طرفونو څخه غوښتي چې د جګړې قوانین د مراعات کړي او غیر نظامیانو ته د زیان نه رسوي. د دغه کمیسیون د مطبوعاتو او عامه اړیکو مشر زبی الله فرهنګ امریکا غږ ته وویل
د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د ټول برخو له ټول ګروپونو او دولت او طالبان غواړي چې باید د بشري حقوقو او د نړیوال جزایي محکمې او د جنوا کنوانسیون مفاد او نور اسنادونه چې افغانستان په دې برخه ژمن دي باید احترام وکړي او د چکله قواعد او قانون باید مراعات شي. هر ډول حمله پر ملکی کسان ماندی او مخوالو باید په احترام وکړي.
خغلی فرهنګ ویل چې د ملکی وګړو تلفات او عاملین باید پیدا او په خپل سزا ورسیږي. د بشري حقوقو کمیسیون لدی وړاندې هم اندېښنه ښودلې و چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې لټړونه ورسته هم د ملکیانو مرګ شوبل دوام لري. بلخوا د ولسی جرګې غړي شیرین محسن امریکا غږ ته وویل چې طالبان غواړي د تاوتریخوالي او ملکی وګړو وژلو لارې دا ثابت کړی چې ځواکمن دي او له دې لارې غواړي حکومت ونیسي.
بلیلیاس کې به فشارهایشان میخواین بگویم چې ما قدرت داریم، از درجه قدرت میخواهیم چې افغانستان تصاحب وکړیم، برای حکومت مشکل به وجود بیاریم.
دا وایي یو دلیل دا دی چې د دغه فشارونو پر واسطلو غواړي ووایي چې دوی زور لري او د دغه زور للارې غواړي حکومت ونیسي او د افغانستان دولت هم ورسره مبارزه نشي کولای. دوی مذاکرات او خبرو باندې باور نه لري او د بیلابیلو بهانو للارې غواړي خپل زندانیان خوشی کړي او په افغانستان کې د تاوتریخوالي او ملکي تلفاتو یو بل څپر رامنځته کړي. طالبانو تر اوسه د امنیت شورا د دغه ادعا په اړه تفسیر نه ده کړی، خو دغه ډلې په وار وار د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په اړه تورونه رد کړي دي. په افغانستان کې په داسې حال کې د ملکی وګړو تلفات په شدت سره دوام لري چې د امریکا متحده ایالاتو د فبروري میاشتې په 9 نیټه په دوحه کې له طالبانو سره افغانستان ته د سولې راوستلو تړون لاسلیک کړ.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د آشنا رادیو خبرونې د واشنگتن نه اوري. په داسې حال کې چې لا هم د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د بندیانو د آزادولو په سر جنجال ادامه لري، نیویورک ټایمز رپورت ورکړی دی چې امریکا د طالبانو سره د سولې د پریکړه لیک د بری او په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو په هدف د افغانستان نه د سیایي د حضور په کمولو غور کوي. حکمت سروش د کابل نه رپورت راکړی دی.
نیویارک ټایمز راپور ورکړی چې امریکا په افغانستان کې د خپل استخباراتي حضور پر کمولو غور کوي. د دې راپور لمخې امریکا په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو او له طالبانو سره د سولې د هوکړلیک د بریالي کولو لپاره په افغانستان کې له خپلو اډو څخه د سی آی ای مامورین باسي، هغه مامورین چې د جګړې په لومړۍ کرښه کې دي. طالبانو له امریکایانو سره په خبرو کې د هغو د پوځیانو تر څنګ د سی آی ای د مامورینو پر وتلو هم ټینګار کړی. شنونکي وایي امریکا له طالبانو سره د سولې تر هوکړې وروسته شپنی عملیات او د بې پیلوټ الوتکو بریدونه کم کړي چې په افغانستان کې د سی آی ای په مټ کېدل.
بې پیلوټ الوتکو بریدونه او د شپې لخوا عملیات د سی آی ای د استخباراتو په بنیاد تر سره کېدل. لدی عمل داسې دی چې اوس د سی آی ای کارکونکي هغومره فعال نه دي او لدی عمل امریکا غواړي چې د دوی شمیر په افغانستان کې کم کی او بیرته امریکا ته راوغواړي.
د امریکا له هڅو سره سره لا هم د بین الافغاني مذاکراتو برخلیک نه دی معلوم. افغان حکومت وایي چې طالبانو د سولې تر هوکړلیک وروسته نه یوازې بریدونه زیات کړي، بلکې د بندیانو د آزادولو په برخه کې هم پر خپلو ژمنو نه دي درېدلي. حکومت وایي چې طالبانو د سرتیرو په نوم هم خلک آزاد کړي او په شپېتو آزاد سوو کسانو کې یوازې 9 د افغان ځواکونو په لیکو کې ول.
ملي اردو په نوم طالبانو نیولې او ما بندي ما ولس روزي وسی خوشی کړم بیرته.
نو اوس ته وکړم خبره چکی دا بیا زه د طالب خبره کیم دا قندور نه د اوس یو میکانیزم د لارې سره بنجان نه خلاصيږي. زه خپل دغه خلاصون د بنجانو بیا دغه چی د بنجانو کورنی خوشاله شي دا شکار دی د سولې د پاره. زه خپل یو زمينه نه بولم چې هغه زمينه سازي وکړي.
که څه هم تر اوسه د ولسمشر غنی او عبدالله ترمنځ سیاسي جوړجاړی نه دی رامنځته شوی، افغان حکومت وایي چې د مصالحې عالي شورا د جوړېدو په حال کې ده. تر دې وړاندې ولسمشر غنی عبدالله ته دغه شورا د مشرتوب وړاندیز کړی و.
دغه شورا مذاکره کوونکي ټیم ته د سولې د بهیر اساسي کرښې مشخصوي او د بهیر په لړ کې د لویو مسایلو په اړه تصمیمونه نیسي. دغه شورا به له مطرح سیاسي شخصیتونو او د ټولنې د اغیزناکو پارک له استازو څخه به جوړ شي.
بلخوا د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د هند د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې. هغوی په افغانستان کې د سیاسي کړکیچ د اواري تر څنګ ټینګار کړی چې افغان حکومت او طالبان باید د بندیانو خلاصون چټک د ورکم لاتړ او بین الافغاني مذاکرات پیل کړي.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د افغانستان حکومت د طالبانو لخوا د خوششه او افغان امنیتي قواو د هویت په حق لا شک سرګند کړی دی او ویلي دی چې دغه خوششه او بندیانو نه شپېتو کسانو کې 19 د افغان امنیتي قواو سره کار کاوه چې تازه په دې وختونو کې نیول شوی وو. د سیاسي چارو کارپوهان اندېښنه لري چې دغه سي بي اعتمادي به د سولې په هڅو منفي اغیزه وکړي. موږ په همدې باره کې د سیاسي چارو کارپو مشتاق رحیم سره مرکه کړې ده. مشتاق رحیم صاحب، د جګړې د اسیرانو د په ابتدا کې مثلا هویت ثبتيږي، په اخر کې چې ازاديږي هویت ثبتيږي، نو زما سوال ده چې تاسو د حزب اسلامي د بندیانو د خوشی کېدو په مسله کې تجربه لري، البته هم دغه سیستم دی هم د سي مسلې موجوده وي یا که لستونه اوس پرول شو لو بندیان خوشی شول؟
ګوري چې د هویت باس کو د بندیانو نو پاغه کې اساسي ستونزه ز فکر نه کوم تر اوسه طالبانو د داویلی یا په دې نظر اوسېږي چې کوم لیست دوی ورکړي داغه لیست نه متفاوت خلک خوشی شوي دي. البته دا نیوکه د افغانستان د حکومت ته نو تر کومه ځای پورې د لیستونو بحث د کډیز اسلامي سره په تلکو نو هغه سره یو څو ورتواله په بهیر کې دادې چې الته هم حزب اسلامي د خپل لیستونه ورکول او د افغانستان حکومت جوپا جوپا نه دا چې ټول په یو ور خوشی کول او بل خصوص هغه افراد چې حق ول د ستونزې درلودي یا دا چې جرایم ډیر درانه وو د جګړې په میدان کې هغه څه کمی کلینیک تر سره کړی وي هغه ډېری کومه چې خطرناک یو بلل شي هغه وي نو هغوی د قضایاوي ورسته چول کې دی او هغه کسان چې قضایاوي اسانه وي لومړیتوب هغه ته ورکول کېده او خوشی کېدل چې زه فکر کوم اوس هم د طالبانو په مسله کې هم د افغانستان حکومت همدا تګلاره ده چې لومړی هغه بندیان د لسل مخې خوشی کوي کوم چې قضایاوي ډېر ساده دي ډېر ستونزې نشته دی او د افغانستان حکومت دغه اشخاصو په اړه باندې ډېره ویره نه لري د خوشی کولو کې نو دا یو تدریجي پروسه ده او هلته هم یو تعهد خط اخیستل کېده او دلته هم ویل کېږي چې یو تعهد خط اخیستل کېږي چې دغه کسان چې له جګړې له بند خوشی کیږي دوی به بیرته جګړې میدان ته نه ګرځي نو په ټوله کې د لیستونو په اړه باندې چې کوم بحث دی هغه د افغانستان د حکومت له خوا نه دی طالبان فکر کوم یوازینی نیوکه چې لري هغه دا ده چې د دوی بندیان چې کوم خوشی کیږي هغه اساسي کسان چې دوی په ګوته کړی هغه تر اوسه پورې په نظر کې نه دی ول شوی
مشتاق رحیم صاحب د طالبانو له لوري د 15000 بندیانو د خوشی کیدو خبره کیږي او حکومت وی چې یو نیم زر بندیان د خوشی شي او دسه جوپه جوپه چې خوشی کیږي دا به څومره وخت نیسی او دا بین الافغانی خبرې به سبق شروع کیږي د بین الافغانی خبرو سرنوشت به څنګه شي
لبد مرغه پام دې مسله باندې یو څه جدي ستونزه د بین الافغانی مذاکرات او مخکې یو جدي خنډ جوړ شوی او زه فکر کوم دوه خواوې باید د مذاکرات وللارې او د بندیانو په سر د خبرو اترو وللارې هڅه وکړي چې دغه خند د بین الافغانی مذاکرات لمخې لري کې او زه باوري یم چې افغانستان حکومت کچېری کوردننه سیاسي جنجالونه حل کیږي او دوی چمتو کیږي د بین الافغانی مذاکرات لوري ته تک د پاره نو دغه محل به دوی حتمان کوشش کوي چې دغه خندونه لمخې لري کې او ډیره مهمه ده چې په دې برخه کې دوانه خواوې انعطاف هودل لاره دا ستونزه حل کی د اوس د پاره کې وکتل شي نو خزیر اعداد چې دوانه خواوې د بندیانو د خوشی کولو په لړ کې یو نو خوشبینه او خوشاله ښکاری چې دغه ډول حالات د سولې په بهیر کې د یو بل په مقابل کې انعطاف هودل د پاره دغه نو فضا ډیره مهمه وي نو هیله خو همدا ده چې افغانستان حکومت او طالبان د انعطاف لوري ته لاړ شي او د دې زمينه مسايده کې چې بین الافغاني مذاکرات ډېر زر شروع شي ولیک څومره د بین الافغاني مذاکراتو د پیل زندګي هم دومره د دې چانس شته چې هغه ورانکاری ناصر چې نه غواړي په افغانستان کې کشاله د سولې لاري حل شي هغه خپل مداخله وکي او د پروسې ته ستونزې ایجاد کړي
درنو او محترم او ریدونکو بل خصوص محترم مایندو او خويندو د کورونا د ویروس د مخنیوي لپاره ځینې ټکي دي چې هغه باید تاسو په جدي صورت سره مراعات کړئ لومړی تر هر څه ضرور خپل لاس هر ورځ په مکرر ډول یعنی وار وار په پاکو بو او صابون ومینځئ کچیرته زدی افونی مایع الکول دار مایع تاسو سره موجود وي کولای شي لغنه هم استفاده وکي د پرنجا او توخی په وخت کې کوشش وکي چې خپل خوله او پوزه د لاس په واسطه پټ کړئ او یا هم له کاغذي دسمال نه استفاده وکي کچیرته له کاغذي دسمال نه استفاده کوي هغه یو ور استفاده وکي او دوم ور لغنه استفاده مکوي هغه څوک چې مشکوک دی په دې وایرس باندې اخته دی کوشش وکړي د غولو تماس نه ډډه وکړي یعنی د روغبړ په وخت کې لوغو سره لاس مه ورکوي کچیرې تاسو مالداري یعنی په کور کې حیوانات ساتي نو کوشش وکړئ چې لوغو سره ډیر تماس له نږدې نه ونه نیسئ د ضرورت په وخت کې کوشش وکړئ له ماسک او دستکش نه استفاده وکړئ په هغه ځای کې چې ګڼه ګوڼه وي کوشش وکړئ هلته ډیر تګ او راتګ ونه کړئ او د ضرورت په صورت کې کوشش وکړئ له ماسک نه او د سکاش نه د امکان په صورت سره استفاده وکي هغه اشیاء باندې ستاسو پویګي چې هغه ملواسي کوشش وکي یو بار مصرف د سکاش نه استفاده وکي
هغه خلک سه مشکوک دي او پیږي سه دا مرض امکان لري لوغو سره موجود وي، کوشش وکړئ سی په کور کې کینئ او ځان قرنطین کړئ. په درناوي ستاسو خور ډاکټر رحیمه ظفر ستانکزی، د تاسو د صحتمندی په امید.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو، دا خپرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې تاسې په لوی خدای سپارو. اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دری خپرونه واورئ.